هنرمندانو لپاره د کار زمینی برابرې نه دي که نورې ستونزې شته.
یو بل شی باید انتخاب کړی و، دیکې چای نشته پکې وظیفه پیدا کوی نشي.
ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی با وجود دې چې زه خپله یو محصله یم.
چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي.
ډیری ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال طب انجینری حقوق او ځینې نور پوهنځي انتخابوي، خو دوی ولې د ښکلو هنرونو د پوهنځي لوستلو ته زړه نه ښه کوي؟ په دې برخه کې کومې ستونزې شته چې ځوانان د هنرونو له زده کولو راګرځوي؟ په دې اړه مو راپور جوړ کړی چې مسعوده نیازی راوروي.
ډیری افغان ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال غواړي چې طب، حقوق، انجینیری او نور هغه پوهنځي انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د کار ډیری زمینی ورته برابرې وي او بې دندې پاتې نشي، ځکه خو دوی داسې پوهنځي نه انتخابوي چې کاري زمینې کمې وي او یا هم ډیر مشهور نه وي. د ښکلو هنرونو پوهنځی یو له دغو پوهنځیو څخه دی چې کم ځوانان د کانکور پر مهال زړه ورته ښه کوي او انتخابوي. په دې برخه کې د کورنۍ فشار هم لامل کیږي چې ځوانان دې پوهنځیو ته رانشي. د ښکلو هنرونو پوهنځي محصله مینا نایب خیل وایي کورنۍ نه غوښتل چې دا د ښکلي هنرونو ولولي، ځکه هغوی باور درلود چې دا به په راتلونکي کې ونشي کولای چې یوه ښه دنده ولري.
مخکې دې نه چې زه امتحان د کانکور ورکړم، ماته ټول فامیل ویلې ته دا پوهنځی مه انتخابوه، ته یو بل شی انتخاب کړه. پوهنځی هنرها چای دی چې ته وایې یو بل شی بد انتخاب کړی و، دې کې چای نشته، پکې وظیفه پیدا کوی نشي. اوسه پورې چې اوس پوهنځي کې راغلی یم او دوه کاله مې تېر شوي دي، اوس هم فامیل راته وایي وایي یو بل شی بد انتخاب کړی و چې دغه آینده لږ خطر او د دینه. خو بیا زما ته دونه د خلکو خبرې مهم نه دي، خپل ځان مې خپل احساس مې ذات مهم دی.
خو مینه وایي د نورو پوهنځیو د محصلانو په څیر د هنرونو پوهنځي زده کوونکي هم کولای شي کار وکړي او له دې لارې د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي.
کولای شي چې فرمایشونه د بیرونه واخلي. زیات خلک شته چې علاقمند دي او هنر تشویقوي، هنرمند تشویقوي، همو خاطر زیات کسان چې فرمایشونه ورکوي. کولای شي بې دغه نه شخصي کارونه وکړي، بیا یو نمایشګاه کې دي، نمایشګاه کې خپل آثار خرڅ کړي.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بله محصله نظیفه نادر هم دارادوي چې د هنرونو پوهنځي محصلان به په راتلونکي کې بیکاره ګرځي. هغه وایي دا چې اوس محصله هم د په خپله برخه کې کار کوي.
باور نه لرم څوک چې دا خبره کوي چې که انجینري یا طب ولولي پیسې لري نه، خیر که خپله انسان کوشش وکړي د هر څه نه پیدا کولی شي. خپله زه خپله د دې تقریبا درې کاله کې چې پوهنځي کې درس وایم، ولې خپله ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی با وجود د دې چې زه خپله یو محصله یم، تر اوسه فارغه شوی نه یم، ولې با وجود د دې چې خپله زه ډېر کوشش کوم او ډېر جستجو لرم په خاطر کولای شم چې یعنی خپله هغه څه مصارف مې چې دي هغه خپله یعنی برآورده کړم.
د ښکلو هنرونو پوهنځي د نقاشۍ برخې امیر عنایت الله نیازی وایي په افغانستان کې له هنر او هنرمندانو ملاتړ نه کیږي، ځکه خو ځوانان هم د هنرونو زده کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي.
شما جهان خارج میبینین؟
دی وایي که تاسو په بهر کې وګورئ، لا یو ګرافیست له پوهنځي څخه فارغ شوی نه وي چې وختي نوم یې له یوې کمپنۍ سره ثبت او معاش ورته مقرر وي. ما په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو چارواکی هم ونه لید چې له هنر څخه ملاتړ وکړي او دا ډېره جفا ده. هنرمندانو ته باید په ښوونځیو، وړکتونونو او وزارتونو کې ځای ورکړل شي چې له خلکو سره کار وکړي.
کار کنه با مردم.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي تر څنګ په کابل کې ځینې نور ادارې هم شته چې ځوانان د مختلفو هنرونو په برخه کې روزي. له دې جملې یو هم د فیروزکو انستیتوت دی چې د خطاطي، انځورګري، عکاسي، ګرافیک، میناتوري او نورو هنري څانګو کې زده کوونکي لري. د دې انستیتوت فرهنګي مسؤول عبدالوهاب محمد بیا د هنر د ودې لپاره دا ښه بولي چې په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شي او عام خلک هم پکې برخه واخلي.
تقویت خود مراکز هنری،
د هنری مرکزونو تقویت چې موږ باید وکړو. له دې طریقه باید هنری اثر خپاره شي، نندارتونونه ورته جوړ شي، دغه سي هنری او فرهنګي فعالیتونه وشي چې عام خلک هم پکې برخه واخلي. زما فکر دا دی که هنرمندان لاسته راوړنې ولري او توجه یې هنری او فرهنګي مسایلو ته وي، دوی کولای شي د هغو هنرونو له لارې چې په افغانستان کې رواج دي د عایداتو ښې سرچینې پیدا کړي.
هنرایي کې د افغانستان مروج است.
په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د فیروزکو انسټیټیوټ له رئیس عبدالوحید خلیلی سره مرکه کړې او په پیل کې مو له هنرونو سره د ځوانانو پر نه علاقې پوښتلی.
افغانستان څلور لسیزه کېږي چې جنگ پکې روان ده. جنگ ډېره غټه تاثیر لري پر ټولو عرصو د ژوند کې. اولین تاثیر هم دغه چې جنگ باعث شوی چې ځوانان د هغه علاقه چې د هنر سره باید ولري هغه ور لري شوی. بل نوې ټکنالوژي ده چې من سره غلي ځوانان د هنر نه لري شوی. یو خطات کېدای شي چې یو اثر په یو ورځ کې جوړ کی، خو په کمپیوټر کې په لسو دقیقو کې جوړیږي، خو هغه کیفیت هغه خوند چې په دې یو ورځ کار باندې پیدا کیږي په هغه یو ساعت باندې نه کیږي. اوس کرا کرا د ثبات د اقتصادي مملکت ترازی دا خپل یو بل عامل ده چې خلک هنر ته مخ کوي، صنایع دستی ته مخ کوي. تر اوسه مونږ ضرورت لرو چې دا باید نور خلکو ته معرفي کو چې دا څه خوند لري، څه مزیت لري، جز د فرهنګ ده او کار ورته ډیر لرو چې باید انجام ورکو.
خلیلی صاحب، د هغو ځوانانو د لاستراوړنو په اړه کرته وایي چې هغوی د هنر په برخه کې کار کوي، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې له تاسو سره دلته په فیروسکو کې دي، داسې لاستراوړنې چې د نورو ځوانانو لپاره مثال وي؟
لاستراوړنې زه کولی شم چې په دو بخشو باندې تقسیم کوم. یو هغه لاستراوړنې دي چې مونږ په نمایشګاهو کې خلکو ته ښکاره کوو. مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په ټول د کال کې د 2,500 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاهی وکته. په هغه کتاب چې مونږ هلته ایښو، دوی خپل نظریات پکې لیکلي. په دغه نظریاتو کې یو شی چې ډیره ارزشمند داده چې د امریکا خلک لیکلي وو چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیاز مونږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډیر وړوکی شی په افغانستان کې، نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه د میډیا او رسانه هغوی باندې فوکس نه کوي. دغه ډیره غټه لاسراوړنه ده. په بل خوا د لاسراوړنو داز ویل شم چې 80% زموږ د فارغینو خپل دوی کمپنیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب وایي یا بل کار وکړي، خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکوي. دغه ډیره غټه لاسراوړنه ده.
څنګه کوي شو ځوانانو ته په دغه سې یو مرحله کې چې حالات ډیر مناسب نه دي یا هنر ته ډیر تمایل دوی نه لري، دوی ته دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي؟ ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر زده وي.
هنر یو پدیده ده چې د انسان په دې اول دورځ چې انسان پیدا شوی هنر ور سره شته، که کور جوړول هنر رو، که ډوډۍ ورته ځان ته پیدا کول بیا هنر رو، ټول شان د هنر سره ډېر نږدې اړیکې لري. دا چې مونږ څنګه ځوانانو ته پیام ورکو، دا د یو موسسې نه کیږي، د یو شخص نه کیږي، دا د دولت په سطح باندې، د مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شته چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي. مونږ تجربه د دې په ټول دنیا کې لرو، خپل په دې ګاونډي او هیواد کې لرو. هلته انقلاب د فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی. هند کې همداسي، فرانسه کې همداسي. کله چې فرهنګي انقلاب رانشي ډیر سخت ده چې ټول خلک هنر ته ارزښت ورکړي. خو زه دومره ویلی شم چې په دې لسو کالو کې خلک هنر د اهمیت ته رانژدې شوی او په هنر باندې هنر ته اوس اهمیت ورکول کیږي.
هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړې، خو خپله دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځای ته په افغانستان کې حسن پاترابو کې هیڅ عمه په هوای نه ده شوی. په کار خو داسې وه چې همدا پنځای یا د لوړ زده کړو وزارت د دې پنځای ته عمه په هوای وکړي چې شاګردان راشي، تشویق یې کړي او دا پنځای انتخاب کړي او بیا شاګردان د زړه د خلاص ووایي که دوی د د خلاصه د زړه د تاله دا پنځي وي بیا دوی ته کار پیدا کیږي، دوی هغه هنرمندان کیدای شي.
نوم یې خالد شانایل ده. هنر بازار په دې ګرمیږي چې مونږ ترجیح ورکو، مونږ ټولنه کې دا خبره عامه کو یا خلکو ته دا فکر ورکړو شیره دا هنر چې دا بد شی نه دی، دا باید خلک زده کړي. درته وایم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، دا د ژوند ضرورتونه دي او خلک پوه کړو. چې خلک پوه شي نو خپل هغه هنر چې دی خپل ارزښت بیرته لاسته راوړي.
محمد جواد ما اول داس دوت شو د سه هنرمندان خپل د اثر خلق ته مفت ورکول هغه رسامي او خطاطي څنګه کیو د خلق ته مفت ورکول بعد دا دوت لمنځ ولر شي ځکه هغه هنرمند سه زحمت باسي هغه کوم شانت ضرورت لري هغه برابرۍ وي غبن مصرف کوي هغه کوي هیڅ کوم رسنه او هم کوم فرد او هم کوم ملي سوداګر نه حاضرې کیږي یو هنرمند اثر واخلي ک چیر دی هنرمند هغه اثر واخل سي هغه دی او ملي سوداګر طرف نه وي او هم د دولت طرف نه وي هغه ورته وپلور شي او هغه ته اوس پیسې ورکول شي په هغه څنګه کې هغه به مجبور کیږي او تشویق کیږي هم سه په هغه څنګه کار وکي او دا د هنرمند لپاره کې دا د هنر دی ود لپاره هم خني
خو گوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه مو په پاکه لاس پرم.